دوی بچی شوی احمد شیبریم السلام علیکم دا سجی رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم د امریکا حکومت وایي چې د افغانانو لپاره د ځانګړي مهاجرت ویزې اس آی وی پروګرام روان دی او سلګونه ویزې اوس مهال د تصویب په مختلفو مراحلو کې دي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند ټامی پیګوت د پنجشنبې په ورځ په واشنگتن ډی سي کې خبري غونډې ته وویل چې اس آی وی پروسه روانه ده او دا له کلونو راهیسې ادامه لري نوموړي بیا وویل چې د ټرمپ اداره دې پروګرام ته لومړی ټوپ ورکوي د اس آی وی پروګرام د هغو افغانانو لپاره دی چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو له ځواکونو او ډیپلوماتیکو ماموریتونو سره یو ځای کار کړی دی او اوس غواړي چې امریکا ته پناه یوسي په متحده ایالاتو کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو د اوږدې مودې ملاتړ سربیره دا پروګرام د ورو پروسس کولو لوجستیکي خنډونو او امنیتي اندېښنو په ګډون له ننګونو سره مخامخ دی د جرمني د مهاجرت او کډوالو فدرالي دفتر وایي چې په جرمني کې د پناه غوښتونکو افغان ښځو شمیر په بې ساري کچه زیات شوی دی د شپیګل اونیزې په وینا یوازې په جولای میاشت کې له 3000 څخه زیاتو افغان ښځو په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې چې د تیرې میاشتې په پرتله دوه چنده زیاته ده د 2015 کال له پیل راهیسې شاوخوا 9503 نوي افغان ښځو په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې چې د دې غوښتنلیکونو نیمایي د هغو ښځو دي چې پخوا په جرمني کې اوسېدلې وي او اوس یې خپلو دوسیو ته د بیا کتنې غوښتنه کړې ده په 2020 کال کې وروسته له هغه چې طالبانو بیا کابل ونیو دوی له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو منع کړې او په ډیری دولتي دفترونو او غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار مخه نیولې ده د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سوزان فرګوسن وایي چې افغانستان ته ستنېدونکي افغان ښځې او نجونې د بې وسلۍ کم عمره ودونو تاوتریخوالي او بې ساري محدودیتونو سره مخامخ دي اغلی فرګوسن د پنجشنبې په ورځ وویل چې له دغو ښځو او نجونو سره ډیرو پراخو مرستو ته اړتیا ده د سرپناه نشتوالی په افغانستان کې د راستنېدونکو یوه له اصلي ستونزو څخه ده او د راپورونو له مخې یوازې 10% افغان کورنۍ چې مشي ښځې کوي اوس مهال په دایمي سرپناهو کې ژوند کوي چارواکي د فرانسې په جنوب کې خبرداری ورکوي چې له سه شنبې راهیسې په ځنګلونو کې لګېدلې اورونه شي د تودې هوا له امله بېرته خپره شي چارواکو نن ویل چې له سه شنبې راهیسې لګېدلې دا اورونه نن کنټرول شوي خو د دې لپاره چې هوا په سیمه کې د سانتیګرید تر 10 درجو لوړه ده دا ویره شته چې بېرته د اور لمبې خپرې شي دا اورونه چې شاوخوا 1.5 کیلومتره مربع ساحه یې نیولې وه د یوه کس ژوند یې واخیست لږ تر لږه 1 ویشتنه یې ټپیان کړل او د نږدې 6 کورونو د سوځېدو سبب شول د فرانسې په جنوب کې دا اور لګېدنه په تیرو 2 لسیزو کې بې ساري بلل شوې ده
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیرو درنو اوریدونکو سلامونه نیکی هیلی چاره مو په خیر هیله مندم جوړ رو خو خوشاله او صحت مند اوسئ یو ځل بیا ز د نوی خبرونې سره تاسو ته هر کله کوم خبرونې ته هیله مندم چې په نننۍ خبرونې کې تر پایه لمه سره ملتیا ولري تاسو د تال او تال خبرونې اوریدونکو یاستئ او په نننۍ خبرونې کې هم موږ سره یو درون با شخصیت ته میل مده بلې هو درنو تن کو زموږ نننه ایمیل مده ښاغلی یار محمد پردیس چې په افغانستان کې لډیر وخت د لیکوالۍ په برخه کې شاعرۍ په برخه کې او ترڅنګ خبريالۍ په ډګر کې فعالیت لري او کار کړی دی ډیره با تجربه شخصیت دی راځو دوی سره مرکه کوو د ژوند په اړه ډیر پوېګو دا چې چیرته ژوند کوي فعلاً او خبريالۍ لکه لرا پیل کړی دا او ترڅنګي شاعري څنګه پیل کړی خولي زمزمه هم کوي پر دې سپ سلامونه وختونه مو په خیر خره خلاص خبرونه ته ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې مازره ملي یو وخت مو را کړی دی
ډیره مننه د ماجان تاسو ته او د زاد رادیو ټولو ته نو اوریدونکو ته خبرونه مینوال ته هیله ده چې تاسو ټول جوړ روغ اوسئ ژوند په خیر وي مننه کوم چې خبرونه کې مو وخت راکړ
ډیره مننه تاسو د کور آباد چې په دې مصروف ژوند کې هم تاسو راځي مثلا مرکې ته موږ سره تاسو لبیک ویل تر څنګ تاسو وخت ورکوئ رسنیو ته او خبروانو ته او تر ټولو مهم افغانستان ته او اوریدونکو ته یو نړۍ مننه کوم.
هله کوم بز خدمت کیم ام دغه ادبی خبرونه دی او ام دغه فرهنګي فعالیتونه دي خلکو ته وانګیزه ورکي خلکو ته شعور ورکي او بیا خصوصا په ادبی او فرهنګي برخه کې لا سره وړل نشي منګلرو نو هغه دغه څه څه څنګه د خلکو برکات شي به ته فرهنګيانو ته ادیبانو ته لیکوالو ته فرصتونه ورکوي شي او یو غږیږي او خپل احساس او عاطفا او تخلیق شي دوی لزان سره لري اغه خلق ته وړاندې کی او نور خلق په دې پوهیږي چې ادبیات څه دي ژورنالیزم څه دي فرهنګي او ادبي کړۍ څه دي شعر لیکل څه دي نو دا ټول د رادیوګانو بیا خصوصا د دې بیان د ازادۍ د سرچینو برکت نو لتا سم نن د برخه کې تاسو موږ سره یو اپ یو ویله کې سپاره یاست
نور څه خو په هر حال خو زه تاسو د زمزم ډیره سخت علاقه مند یم یعنی د تاسو ټول د کار برخه خوند را کوي خو د زمزمې څه کوي د نو یو بل بیل خوند لري ان شاء الله خبرون کی وای وای او دوا کچنی کچنی غنی زمزمې به هم لته سوال رمه پردیس صاحب د تاسو پاړه هر څوک پویږي معلومات لري تاسو شیرونه کار مو مسلک مو هر څه وازیده غوړ موریدون کی په دې پوسی چې لکوم وخت لکوم سن تاسو ډیر علاقه درلوده او دغه علاقه د برخې ته شعر شاعری ته لیکوالی ته لکه خبریالی ته لڅتر نه پیدا سو رادیو ما اوریدله یعنی په وختو کې مختص وختو کې به رادیو او ټلویزیون خو پورسته وختو کې پیدا سو او یا هم کم دسی خوخیدل مو کتابو د شانو سره ډیر علاقه درلوده
د سې د چې د سین په حساب خو وایم چې زما سین د اتل لسونه په پورته شوی وو چې زه دغه مهال د سې یو لارویانو سره د سې ډلګي سره مخ وم چې هغه شعرا او لیکوالو فرهنګيانو اور خدای را کړه وایم چې زما زګیدل د سې کورنۍ کې چې هغه ټول فرهنګي خلکو لکه د هیواد په کښې وړي نوموته شاعر شفیع الله بابرزه صاحب زه د په کورنۍ کې پیدا یم نو هغه هټول ته جواب ته چې هغه د زمنګ د شعر د لیکلو یو ډېر رسانوم دی بابرزه صاحب نو زه د په کورنۍ کې بیا د هیواد یو بل ډېر نوموته د حماسي او انقلابي او ناتیا شعرونو یو ډېر لوی لیکوال منصف شلګزیوال صاحب په نوم خدای دې یاد په خیر لري الله دې هغه ته ډېر عمر ورکړي سره د بابرزه صاحب زه د هغه زما کاکا و نو زه به بېخي د هغه په کورنۍ کې پیدا بابرزه صاحب مې شون ماما دی غټه کې کورنۍ یو خو کاکا مې دی بیا بېخي د یو کال خلک یو نو مزه دې کړه د دوی په کورنۍ پیدا شو مانو ما په دوی د زړی کتاب شی مې کتی د دوی یو ډول کیسټ به وی چې په خابه ناتیه کلامونه په کیسټ کې ده هغه مو ډیر اوریدل بیا د بابر جی سره ډیر کله د رومانتیک شاعری کوله خصوصا نغمه او منګل شی به ویلې و نو موږ ورته رادیو کې د دوی داسې ډیر اوریدي بیا به د نورو ترونو ماماګانو فرزله مانی دوی ډیر خوخه ده کنه موږ وایو چې د ډیر عاطفي خلک دی او رښتیا هم ډیر عاطفي وو نو ورو ورو بیا چې کله خونځي ته لاړو نو د ازما غږ د سلګو ډیر خو خلکو ته پته وسې د دغه ښه دی نو بیا به زه هغه نن دغه کې د مکتب کې به زه د ترانې د ټیم غړی شوم او ما سره د درې ملګري نورو چې موږ به د شنبه تر پنجشنبه په هر ورځ کې به بدله بدله ترانه ویل ورو ورو بیا کلي کې چې به کومه مشاعره فرهنګي ناسته شوه یا د کلي نه به لږ لري او بل کلي کې وه نو موږ به بلل کېدو هغلته به مو خپل شعر و یا ترانه و یا ناد شریف به مو ولوست دغسې دغه کړۍ زمونږ داسې ازاده شوه چې موږ هغه سیمه کې چې کومې راډیوګانې وې دا به مو اورېدي ادبي خپرون ته به مو زنګونه وهل نو ورو ورو هغه زنګونه داسې شو چې په هغه سیمه کې وپېژندل شو چې یاره دا خلک ښه شعر لري یا ښه غږ لري نو بیا به خپلو غونډو ته ناستو ته ور بللو دا کړۍ دغسې ډېره اوچته شوه ډېره شوه بېسیکله ما علاقه بیا د دې ځینې ادبیاتو سره پیدا شوه چې زه باید ادبیات ولولم ځکه هلته شعر دی هغلته د شوراو پکله لیک لوست دی هغلته فرهنګي ناستې دي ولاړې دي نو ما بیا په کانکور کښې به م دا انتخاب وکړ او بالاخره ادبیات ته کامیاب شوم بیا میاشت ادبیات لوسته نو په هغه جریان کښې بیا جلال آباد ښار کښې دا ختیځ ادبي بهیر ډېر لوی بنسټ دی زمونږ ډېر شعرا ډیر خبريالان ډیر دوستان ورته ډیر څه زده کړي دي. نو عرب ازبنګ د پاره یو ډیر لوی مکتب وو، ډیر لوی درزي ځای وو. هلته به د پشعر کره کتنې، په نثر کره کتنې، مشاعرې، لوی غونډې، ناستې، فرهنګي لمانځنې، دا ټول به مو هلته کاوه. نو ډېر شیونو باندې سر خلاص شو او بالاخره له هغه وخته نو بس بیا دغه بیخي داسې پکې ونښتو لکه د سلې خوډان شو چې همالته به د هغه ځینې خلکو راډیوګانو ته بللو، مشاعرې، ناستې، بیا به په خپله یوې سیمه ییزې راډیو کې هغه ادبي خپرونو باندې ورننوتم. هغه بیا داسې شوم چې پنځه شپږ اووه کاله تجربه مې هلته ترلاسه کړه. خپرونې شوې، بیا همداسې پسې د هېواد په کچه بیا ووایم چې چېرته لویه وړه غونډه او مشاعره به ونو، بس بیا به دوستانو ملګرو بللو. نو بس له هغه ځای دغه بهیر شروع شو. شکر تر اوسه پورې پکې بیا اخته یو. نو شعر هم لیکو، ترنم هم کوو، فرهنګي مجالسو ته به هم تلو. بیا خو چې را به سافر شو نو اوس یوازې دغه آنلاین دنیا را پاتې ده او دلته خپل احساس شریکوو.
پردې صاحب، تاسو د یو ساعت خپرونې پوښتنې ټولې په پنځو دقو کې را خلاصې کړې. بالکل ډېر ډېر لنډ راته پوښتنه دا ده. ما په کورنیو کې ډېری وخت د موږ تاسو پلارونه او میندې کله نا کله د موږ د مسلک له هغه کوم څه چې موږ غواړو درس پکې ووایو هغه سره یو څه مخالفت کوي. آیا د تاسې په کورنۍ کې ماشاءالله شاعران، لیکوالان، ادیبان ډېر وو، د کورنۍ کوم غړي تاسو سره مخالفت ونه کړي سي همدومره بس دي نور ټولې په دې لاره ځي؟
منګ به د جمعات کې د نور درسونو سره سره زما تر سره هغه د زمنګ د دې کلی لا هغه وخت ملایمان د تر اوسه پورې یاد دی. بخیر مولوی صاحب نور محمد حریفی هغه په خپل شاعر باندې ناتیه شعرونه بیا دا شینه هغه ډیر پخا د لیکل. نو زه به هغه به بیا منګ یو ډلګې جوړ کړی و دې کلیوالو کې لاس کسه پنځله سالکان به نو موږ ته بیا درشمې سپارې. البته قرآن کریم درشمې سپاره به له پای ته شروع کړې تر اخره پورې موږ ټوله په یاده زده کړه. مازیګری کې به کېناستو، بیا به هرې پاڼې شپې په ورځ باندې موږ باندې دغه کوم درسونه چې به مل دا به په لاډ سپیکر کې موږ باندې لوسته او ډېرو خلکو به اورېدلو. موږ به دېته به ډېر خوشحاله وو دې ورځې ته. او هغه تلاوت نه به بس بیا لکه کلیوالو ته پته ولګېده چې دا یو خوږ غږ لري. نو ما چې کله بیا لکه دا دیني درسونه هم لږ وویل، بیا به مکتب کې ترانه ویلې، بیا دنه دا کیسه اوږده شوه. ما وخت یاد وکړه چې راډیو ته به مو زنګونه وهه، موږ به بنډارونو کې برخه اخیسته. نو بیا چې کله ښار ته راغلو، بیا غټ رسنیو ته چې لاړو، هلته غټو مشاعرو ته لاړو. نو بیا به مو کور کې یو نه چې البته ډېرو مثبت دوه مشرانو ورونو دغه راز پلار مې همدې دوه ترونو مې چې نمونه مې واغستل، نو دوی ما سره ډېر زیات مخالف. ان تر دې چې ځینې ځینې مېرمنو په دې زمنګ په غټه کورنۍ کې هم دای خنه ګڼله چې یاره زه شعرونه ووایم یا زه ترنم وکړم. ډېرو به کله کله تمسخر وکړه، ډېرو به کله کله پیغوري ژبه وکاروله، ډېرو به په خپلو ګاونډیانو کې بحث کوو چې ولې دا ستاسو الګ څه دی، دا یې ولې دغه کوي، دا داسې شعرونه وایي، هغسې شعرونه وایي، ترنم کوي، سندرې وایي. نو دا مخالفتونه ډېر لږ نه چې ډېر زیات وو. خو ما خپل مسیر نیولی و، نو وم غواخل شوما، وم مرتل شوما، زما په غیاب کې خبرې هم کېدې، خو ما خپل مسیر نیولې او زه پوهېدم چې زه په سمه لار روان یم. نو بیا ورو ورو چې زه کله ما د خپلې شاعرۍ، د خپلو ادبیاتو پونځي په لوستو او د خبریالۍ په کارونو باندې ما یو موقف پیدا کړ، یو ځای مې پیدا کړ، دنده مې پیدا کړه، او د بل په اوږو بار نه وم. هغه ورو ورو د ټولنې کې شخصیت مې پیدا کړ. زما پلار ته به ډېرو لرو ځایونو کې خلکو ویل چې ته د پلاني پلار یې. نو کلی کې به خلکو چې به د څومره سپین ګیرو ځوانانو به راډیوګانې اورېدې. زما پکله چې په راډیو کې چا خبرې وکړې، دا د راډیو خبره خو ډېره منون کې که نه ولا راډیو کې دا وویل، هغه وویل تانه مېلمه و بستانه مېلمه و. نو بیا ورو ورو دې کلي کې دا مخالفتونه په دغه دوستۍ بدل شو. نو زما له کور نه پرته به ډېرو خلکو زه خوښولم، خو هغه کور ورته وخت پورې هغه مخالفت و. خو بیا چې زه کله پسې یو سټیج ولیدم چې زه کابل ته لاړم، والته مخابریانې وکړه، او بیا د هېواد په کچه غټو غټو مشاعرو ته بلل کېدم. پر فیسبوکونو به موږ سره زموږ تر نمونه خلکو خپرول، یا به غټو وړو جلسو کې به موږ سره خلکو انځورونه ایسته. نو بیا زموږ کور هم پوه شو چې یاره دا سړی په وران لار روان نه دی.
قدر دې ډېر سو
هڅه چې دې انتخاب کړې دي دا سم دي.
او قدر دې مرو ډېر سو. کورو منلی تاسو مخ کې ډېر جالب خبرې ته اشاره وکړله. زه له کوم وخت په افغانستان کې وم همیشه به مې اورېدل تر اوسه پورې، حتی یوه هفته مخکې هم ما یو چا سره خبرې کولې ټلیفون په کرښه باندې، نو ما ته یې ویل چې دا شاعران او ملایان سره نه جوړېږي. یعنی له هماغه وړکتوب نه همیشه ما اورېدلی دي او لیدلې مې دي چې شاعران او ملایان مخالفت ډېر لري. تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د جومات ملا امام شعرونه هم ویل، دا څنګه یو مسله ده؟
اوس جالبه دا ده چې زما د پلار نه زما خپرونه نه قضا کېده، خو که بېرته به ما په خپرونه کښې ترنم وکړه، موږ به دې خپرونه کښې زموږ د خپرونه اجنډا په جلال آباد کښې دغه زه نوم واخلم خدای وکړه چې دغه د اصولو خلاف دی، دا د انعکاس راډیو وه، نو هغلته به مونږ یو خپرونه لرله چې د خپرونې په اخر کښې به مونږ حتما یو سروکې به مو په شریکه دوه درې کسانو زمزمه کوو او د ټولې خپرونې خوند به داسې وو که نه، ډېر خلک به دلته په تمه اوسېدوی په اخره کښې نن بیا کوم سروکې وایي. نو جالبه دا وه چې زما پلار به ټوله خپرونه اورېده، خو چې سروکې به پکښې راغې نو ما ته به یې ډېر کله نه وې، زموږ مور ته به ویل چې دیالک ته وځي دا دا سروکې پکښې مه وایې، که دا غزل وایي خو صحیح ده، دا سروکې پکښې ولې
نور به یې راډیو بندوله.
بیا تره چې مې وو هغه هغه د ما وویل که نه چې هغه د کلي ملا امام دی، هغه وخت تر اوسه هغه به دا خپرونه نه قضا کوله او هغه به دومره په لوړ غږ نیولې وه چې ټول کور به اورېده، ایت به یې بند نه اړوله. نو اخره کښې به هغه چې به دا سروکې واورې چې زما سره به کله به خاموش شو نو ما ته به یې بسیسي یو سروکې به یې رایاد کړه، یو سروکې مې یاد شي چې هغه به ما ته کله تکراروه چې ریدي یا ګله ګله ریدي یا ګوجانې له دې وکړم، چې زه به یې کله وکتم ما له وایي پردیسیه ریدي یا ګله ګله ریدي یا ګوجانې له دې وکړم، نو ما ته به یې داسې تغنه غوندې به یې را کوله، ما له وایي بېګا به دې ښه سروکې وي نه، نو زه به غلی شوم چې
مطلب داسې ملایان او شاعران هم سره جوړېږي کله نا کله جوړښت لري.
پوښتنه دې پوښتنه به دې زه پوره کړم، زما بچیان راغله ځکه زه سکته مې وکړه، نو دا ویلې چې هغه هغه شعر لیکه، نو لکه څومره چون د هغه نوم ملا دی مثال عالم دی زده کړې دي برخې کړې دي، نو د هغه او د دې بل تره مې منصب چلګازي وال د دوی دواړو شاعري چې وه هغه نعتیه شاعري ده او هغه حماسي شاعري ده، نو هغوی خپله ډلګۍ لرله، هغه به دا نعتیه شعرونه لیکل او اوس هم ډېرې په سلګونو کېسټ یا د پخوانیو خلکو ورسره پرتې دي، د استاد ګل زمان یو ګل زمان خو دا دی چې مونږ د موسیقۍ برخه کښې لرو، یو ګل زمان استاد هغه اوس چې هغه نعتونه ویل او ډېر په دواړو سترګو ړوند و، ډېر عجیب وو، غریب نظمونه به یې ویل، منصب چلګزي وال جندر او امانت دا د پېښور کښې ځینې مشهور نعتخوانان د دوی ټولې کېسټې به ورسره وي، نو هغوی هغه شعرونه ویل مونږ به دا شعرونه ویل، بس بیا مونږ سره مخالفت و چې تاسو ولې دا وایي که نه، زموږ کورنۍ سره نه ښایي هغه دغه خورور، بیا ما وخته خبره خلاصه کړه چې بس بیا اخره کښې پوه شو چې یاره دا سړی په غلطه لار روان نه دی،
سروکې هم سم دي. پردیس صاحب که د خپرونې په دې برخه کښې یو لنډ غوندې سروکی یا زمزمه راته ولرې خوشحاله به سو.
په سترګو زه به یو څو بیتونه درته ووایم چې دوستانې خوښ کړي.
څه ګلونه څه رنګونه څه نغمې کړم، څه ګلونه څه رنګونه څه نغمې کړم، ستا د خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم، څه ګلونه څه رنګونه څه نغمې کړم، زه د هر محفل نستړې کور ته راشم، زه د هر محفل نستړې کور ته راشم، زه په هر اتړ کښې ځان زرې زرې کړم، زه په هر اتړ کښې ځان زرې زرې کړم، ستا د خار خبرې ستا پرنګ خوږی کړم سګلو نڅ رنگو نڅ نغمې کړم د جانان د خوب ولو سترګو یا
ډیر زیاته مننه. ماشاءالله ډیر خوږ غږ او ماشاءالله ډیر ډیر په زړه پورې. سلامات اوسئ، ژوندی اوسئ، او هیله مند یم غږ مو تل هم داسې لوړ اڅاند او چت اوسئ.
ډیر مننه، ډیر مننه، سلامات اوسئ.
تاسو له افغانستان څخه څومره وخت کېږي چې وتلی یاستئ، او فرانسې کې ژوند مو څنګه تیریږي؟ آیا یو څه عادت مو کړی دی؟ یو څه خوشحاله یاستئ؟
غالبا 2004 مارچ نه دی پله زه فرانسه کې، نو شخوافه یو نیم کال برابرېږي یا څه کم او لږ څه زیات. نو بس هغه انسان چې کله له یو شي زړه صبر کې خای بیا یو چاته زړه ولګېږي. نو اوس زه که یوازې وم نو ښایي چې اوس به هم په تکلیف وم چې یاره سړی وطن ته وګرځي او بیا سړی را جلا شوی. خو چون فامیل له سره دی، بیا زموږ بچیان چې دي هغه ښوونځیو کې دي درسونه وایي، نو د دوی لپاره سړی باید داسې یو اوږدمهاله پلان ولري. نو که ژوند یاري وکړه بس د دوی پښتون باندې موږ د خوښۍ احساس کوو، ځکه دوی مسؤون دي، دوی زده کړو ته ځي، تعلیمونه کوي، او موږ غواړو چې زموږ بچیان د زموږ د ټپي وطن دپاره ملهم شي. او زموږ فکر ټول همدا دی چې که موږ اوسنۍ قرباني ورکو له وطن نه د لرې والي لپاره، یا دا قرباني ورکو چې له کورو کلي لرې یو، نو دا قرباني نه تنها چې زموږ د بچیانو لپاره ده، بلکې دا قرباني زموږ د وطن لپاره ده. که همدغه بچیان چې زما دي که دوی درې مسلکونه زده کړي، نو زموږ وطن لپاره به په دریو برخو کې په درد وخوړل شي. زه خوشحاله یم د دوی حالت ته. او بس ځان مو هغه انګریزانو په اصطلاح جس کړی دی یو څه، او سره مصروف دی، مصروفه دنیا کې سړی بیا ډېر روزګاري نهسي خفګانونه وکړي. یو محل له درس وایي، یو بل محل له کور کې ماشومانو سره، یو بل محل له چلو دفتري کارونو پسې ګرځو، یو وخت کور کې درس وایو، کله پکې تمرین وکونو بس خره هغه سات تیر دی.
ډېر ښه. زه به بیا هم افغانستان ته راوګرځم. تاسو یو نیم کال کېږي چې فرانسې ته تللي یاستئ، مخکې لږ هم په افغانستان کې پاتې شوي وئ. په نوي نظام کې، نوي حکومت کې، هم جلال آباد کې او دننې کابل کې او ځینې نورو ولایاتو کې ځینې مشاعرې کېدلې، غونډې ولې د شاعرانو ادیبان دپاره. آیا تاسو په دې غونډو کې مشاعرو کې برخه اخیستله؟
زه وایم چې په ننګرهار کې نارنج ګل یا په ننګرهار کې نرګس ګل، دغه راز په پروان کې د ارغوان ګل د فکر کوم، دغه راز په لوګر کې د سنځل ګل، په میدان وردګ کې د مړی ګل. یعنی دا هغه مشاعرې وې چې زه به یې نږدې د هرې غونډې ګډون والوم. دغه راز په کندهار کې ځینې غونډې وې چې بلل شوی وم، البته رسیدګي مې نه شوه کولی. تر دې چې په کوزه پښتونخوا کې په سوات کې د یو بهیر له ادرسه ډېره غټه مشاعره کېږي کلنۍ، ما په هغه کې ګډون کړی دی. دغه راز په پخواني شمشتو کې چې زموږ استاسې د افغانانو د مهاجرت یو دیار دی، هغه ته مشاعرې کېدې، کلنۍ مشاعرې کېږي، ما په هغه مشاعرو کې ګډون کړی دی. نو داسې هېڅ بیا دتنه غیر چې دنګرار د پرلرو پرتو ولسوالیو کې کوم ادبي بهیرونه دي، لکه په شپایر کې ننګ ادبي بهیر، په خوګاړو کې باران ادبي بهیر، په شینوارو کې زما خپل یو زما خپل څه چې لکه ځای مشري ما سره وو، د چلګزی بابا ادبي بهیر وو، دغسې د شینوارو لوی ادبي بهیر وو، په بټیکوټ کې ځینې بهیرونه وو. نو ما دا یو بهیر هم نه دی پرېښی، او د ټولو باندې مونږ ګرځېدلي وو. مومندري ادبي بهیر په باسول کې چې دی، په مومندري ولسوالۍ کې دی. نو دغه هرې نږدې هرې ناستې کې کمنګ به نو مونږ زه هم غوښتل چې یاره ور نشو یا نشو رسېدی، نو هغه د خلکو مینه به دومره وه چې مونږ به وهڅولو چې لاړ شو هلته ګډون وکړو. نو ما نوویل چې د نږدې هرې غونډې ګډونوالې پاتې شوی یم. زه
ډېر ښه او خوشحاله یم ستاسو په دغو غونډو کې برخه درلوده او خپل شعرونه م لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کړي دي، ځکه ډېری شاعران نه تلل یا پابندي وو ورباندې نه یې سوی کولی، ستونزې رامنځته کېدلې. په هر حال څومره کتابونه لري او څومره شعرونه لري، آیا دقیق حساب یې ستا در سره؟ او په دغه اوسني وخت کې تاسو څومره نوي کتابونه چاپ کړي دي او شعرونه مو ویلي دي؟
د شعرونو پکله کوم چې ما یوازې د بیخي د پایان لاسې د 2014 خبره به وکړم، 2014 نه دې په لازه د شعر لیکلو سره آشنا شوم. تر اوسه پورې ما یوازې د یوې شعري ټولګې عمره کتابونه چاپ کړي دي، او بیرته مې هماغه شعري ټولګه څه موده وړاندې چاپ هم شوه. هماغه ټولګې کې چاپ دي، د هغه نه وروسته درې کاله وړاندې ما خپل شعري ټولګه چاپ کړې ده، او له هغه وروسته به بیا ما په شمار لس شعرونه هم نه لیکلي. بس نه پوهېږم چې دا کله دا شعر شاعران ورته وایي چې کله دا د شعر خاپېرې مرور شي بیا شعر هم نه راځي.
بالکل دي. ما بله پوښتنه هم دغه ده، ما له ډېری شاعرانو او په ځینو مرکو کې ځینې شاعرانو دوی سره ما مرکې درلودې، ما پوښتنه ترې کړې ده. زه غواړم له تاسو هم دا پوښتنه وکړم، ویل کېږي چې کله شعر لیکل کېږي یا شعر راځي نو هغه الهام غوندي، آیا تاسو هم دغه یو څه سره مخ کیدی که همیشه وخت کله هغه طبیعت پورې اړه لري، یو ښه ځای کې اوسئ، مثلا طبیعت دې ښه خوشاله اوسئ، وروسته له هغه کولی سئ شعر ولیکئ، او که نه همداسې خوب وخت کې الهام راځي یا دې خوا یې خوا الهامونه تاسو ته راځي؟
ولا مشیر کا الهام نه وینو کېدای شي د تیرو درې کالو کې ما وخت یاد وکړم چې ما لږ شعرونه مې لیکلي. نو که خبره د دې شي چې یاره زه آرام یم، بیا که خبره د دې شي چې زه سهولت کې منو، زه اوس ښه سهولت کې یم که نه، هر ډول امکانات شته دی، فکر هم جوړې ما، فزیک هم جوړې ما، او یعنی د هېڅ ټینشن هم خدای شاهد دی چې نشته دی او خدای دې نه راولي. خو زه پکې شعر نشم لیکلی، ځکه له دې معلومېږي چې شعر د آرامتیا مسله نه ده، شعر د دې مسله نه ده چې سړی بېکاره وي، او یا شعر د دې مسله هم نه ده چې څوک ریاضت وکړي کېږي چې زه د شعر ولیکم که نه. نو بس شعر هماغه د الهام پر مټ باندې د لیکنې جوګه دی، او کېدای شي ځینې خلکو ته خدای دا یو ښه لورینه ور باندې خدای کړي چې هغه ریاضت کوي، یعنې کېنې وایي چې یار دوه هفتې کېږي شعر مې نه دی لیکلی، نو کېنې شعر ولیکي. خو شخصا زه دا عادت نه لرم، نه راکې دا شته دي نو ما ویل تیر درې کالو کې ما لا شعر نه دی لیکلی. وجه یې دا ده چې بس پام باندې به هغه د شعر خاطرې نه یي ناسه شوي یا به هغه موړ نه یي راغلی را باندې د شعر لیکلو. هغه چې راغلی دی هغه ډېر کم ټیم دی، یعنې یو کال کې که ځینې شاعران وګوري کېدای شي میاشت کې لس شعر لیکلي، مگر ما په درې کالو کې لس شعر نه دي برابر کړي. نو او داسې په ډېرو زمونږ په ډېرو دوستانو باندې چې هغوی د شعر لیکلو ډېر ښه نومونه دي، چې هغوی باندې سړی شله سي چې یاره تاسو خو شعر لیکي، ځکه زمونږ شعر خو کمزوری دی، تاسو خو ستاسو شعر خو د وطن او د دې ادب پانګه ده، دا باید ډېر ولیکل شي او هغه باید ضایع نه شي. نو دا الهام دی، او بس ما باندې دا الهام ډېر کم شوی دی. ما یوازې په یوه ټولګه کې غالباً تر اتیاو پورې شعرونه چاپ کړي دي، او ځینې شعرونه داسې دي چې ما پکې چاند کړی دی. نو هغه له ټولګې پاتې شوي دي، نو کېدای شي یو 50 شعرونه هغه مې یو نولس کې ورسره دا واچو ټول په دغې لسیزه کې چې زما د شعرو د لیکلو کېږي، ما پکې ټول یو نیم سل شعرونه لیکلي دي. نو زه شعر ډېر کم لیکم او خپل شعر ډېر کم وایم، یوازې هغه خپل احساس پکې شریکوم او یا ځان سره اکدم یا ډېر کله فیسبوک هم نه نشر کوم، خو زه د نورو شعر ډېر مطالعه کوم او د نورو شعرونه ډېر وایم.
سندرې څومره اورئ؟
زه سندرې اورم، او هغه سندرې ډېر محدود یو څو کسان دي چې هغوی هم د سندرو سره ښه چلند کوي، هم د شعر انتخاب سره ښه چلند کوي، هغه څه چې په کار دی. نو که ووایي چې څوک اورم، هغه به بیا کرن خان دی، د هغه هم پخوانۍ سندرې، هارون پاشا ده، اعجاز افق دی، دغه راز نصیب صاحب دی، او بیا زما چې ډېر خوښېږي د خزینه سندرغاړو کې، هغه بیا د بغزمینی سندرې اورم، د فرزانې سندرې اورم، دغه راز د نعیم توري ځینې ښه انتخابونه دي هغه اورم. نو بس د استاد رفیق بیا د هغه په غږ باندې د حمزه بابا شعرونه دي، نو ځینې قوالین دي، نو بیا دغه زه اورم.
دی منګل استاد خبره، نو دی اوسنی نسل سندرې اصلا تاسو نه اورئ؟
اوسنی کې خو بیا جاوید امرخیل صاحب زمونږ اساسي ملي هنرمند به ورته وایم، هغه خو حتما هغه پکې شامل دی، هغه اورم. نو بیا دی اوسنیو کې ماته داسې ډېر څوک په نظر نه راځي چې یاره زه وایم شي. اوس وخت کې همدغه د نصیب صاحب ما وویله، نصیب صاحب زمونږ د وطن یو ډېر ښه نوموتی هنرمند دی، هغه کاکړۍ ډېرې ښه وایي، شعرونو انتخاب ډېر زیات ښه دی، هغه اورم. نمونه دي چې بس ډېر کله ما سره موبایل کې شته دي، او که کوم وخت زه ووایم چې یاره موسیقي واورم، نو بیا دا خلک اورم.
د خبرونې دې برخه کې د کوم سندرغاړي سندره غواړې سي واورئ؟
نو که زه ما ته د زما خو ټول انتخاب دی، خو که تاسو ما ته د ثاقب څخه کاکړۍ پیدا کولی شئ، هغه یو څو کاکړۍ ویلي دي چې که تاسو یوټیوب کې سرچ کړئ شاید پیدا شي، یا ستاسو البم کې به وي، سامې لنډه لنډه کېږي، یو لالی را ته یادېږي، نازوم زما جانان دی، ستا مې کوم کړی تاوان دی. نو دا هغه ډېرې ښې کاکړۍ دي.
ولاړ وسو سندره به واورو، ډاله دې تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته.
جن کے سن پر میں پلکڑا کا پیرود با مریارا
دونکو بیا هم تاسو ښه راغلاست. ما هیله مندیم چې د خبرونې تر دې برخه تاسو خسته سوي نه یاستئ، ستړي نه اوسئ. ګران او درون میلمه راسره ده په خبرونې کې. پر دې صاحب، انجونې په ډیری وخت کې ښځینه د دې عادت لري، کله چې اشپزخانې کې دیګ پخوي یا هم مثلا جارو کوي، د کور کوم کار کوي، یا هم که د باندې همداسې قدم وهلو ته وځي، ځان سره حتماً یوه نیمه زمزمه کوي. تاسو خو ماشاءالله سوشل میډیا کې د باندې همیشه هر کله لبیک وایي زمزمو ته، کله هم داسې وار سوی داسې په یو کار باندې بوخت اوسئ او همداسې له دې زړه مو همداسې خدایي شروع کوي په یوې زمزمې باندې ځان لپاره.
ورا زما چې داسې حالت بنی چې زه یو کار کې مصروف نه یم او زه دې بې زمزمې یم. زه دلته اروپا کې در اصلی سینه ویراشی نو داده لیسانس اخستل یو تا سخت وی نو مخی در اغیزی سره موتر تلاس رسی بولدی زیو بایسیکل لرم پا آقا باندی گرزم نو کل جن بایسیکل زی گرزم آنو بس زی بیا اغیر فرصت نا پا استفادی زی نو شیرونو تا کمپوزونو جورو مده اللہ ریچر تا سفر من دروانی مو زغا گیگا ما بیا استا خبره چی همده چی که یا کلا کلا اشپزی و کما او یا زنی نور وقتو نه چی زی بیخی وازی مو درس فکی نوائیم نو بس اتمن دا خو منگز بگ ربا اس پا دی عادت تا داده چی دیر تکراری گیا غوائی و یا دسی چی نوی کمپوزونه جوړو ما
اې دی کمپوز یادونه مو کړ تر اوسه کوم سندرغاړي ته تاسو کومې سندرې کمپوز کړی
دسه دغه ما څنګه نمونه واغسته په دوی کې خو څوک نشته دی یوازې مرخي صاحب سره کله کله خبرې وکړو هغه خپل ایکسپرت سره دی نو اشیا نشته دی چې خپل پوهیږي ډېر یوازې ځینې پاکستان کې ځینې محلي هنرمندان وو چې هغوی به مانه وخت نا وخت د دې کاکړیو او یا د ټپیزو پاک لباندې مشورې غوښتې چې یاره دا څنګه ووایو ته کوشش وکړه موږ ته کمپوزونه راکړه او هلته چې هغه ما وویل محلي هنرمندان دي چې ډېر نموت یې هم نه دي نو شاته مې داسې کمپوز پاک له څه نه دي ویلي
علاقه لرئ مثلا کمپوزو کې ښه پرمختګ مو کړی دی او همیشه یې کوئ هیله مند یم سې وکولی سې تاسو خپل هم رښتیا کوم وخت مو د دې په اړه فکر کړی دی چې تاسو خپله د سندرغاړي په توګه باندې یو سټیج ته راسئ سندرې ثبت کوئ کلپونه جوړ کوئ سندرغاړی اوسئ
د دې اخته تر مخه ما د دغه یو شعر ویلو د درویش روخان صاحب یادې بخیرې د دې شعر مې زمزمه کړې او بیا درویش روخان صاحب نغمې بي سره خپل کې په دې ترنم باس کړم نو هغه درویش زما ملګری دی خو نغمې ته زما پاګله پوښتنه کړې چې دا لکه څوک د زغړند سره خبرې وکړي بېسیکلی ما او نغمې بي سره خبرې وکړې نو هغه ما ته ویل چې ته تر اوسه ولې پاتې ولې دې زموږ فیل ته نه راغلي په دې دومره حق باندې نو ما ولې ویل چې یاره بده سي داسې انسان خپل علاقه مې یو زموږ ټولنه کې دا کلتوري محدودیتونه او دا مسایل هم ډېر دي
مطلب
حکومتی کشنگ ونی په فردی کشنگ ونی دغه سے کلتوری مسائلو کی محدودیت نہ ہو مگر منگ تیر شوی منگ مبارزہ کرے دا دا برخه سی سړی وړی نه دا خو شونی دا همدارن هم کولی شو خو ولی زما خپل علاقه نشته دې برخه سره
په افغانستان کې اوسنی حالاتو کې ډېرې داسې کسان دي چې له بېلابېلو مسلکونو سره علاقه لري اما د کلتوري او د ټولنې هغه محدودیتونه اجازه نه ورکوي لکه پخوا کې موږ ځینې مثالونه د ناشناس استاد لرو او همداسې ځینې نور سندرغاړي چې هغوی به تر کمپلو لاندې سندرې ویلې او کمپوزونه جوړول بالاخره هغه خپل هدف ته رسېدل ستاسو نظر هغو کسانو ته چې اوس په دغه حالاتو کې بند دي ځینې کسان یې غواړي شاعران سي ځینې کسان مثلا لیکوالان او ځینې یې د موسیقۍ برخه کې غواړي پرمختګ وکړي هغوی ته مو وینا څه ده څنګه وکولای سي دوی پرمختګ کې او خپل هدف کوم ځان ته ټاکلای له علاقه لري هغه ته ځان ورسوي په وجود دې چې محدودیتونه هم سته
نو که څه چې یو ډول محدودیت خو موضوع مختلفه برخې دي اوس مثال کوم یو څوک یو ګورو چې هغه د هنر د ټول هنرونه دي خو مګر دا هنر چې موږ یو شاته هنرمند وایو او هغه موسیقي خو خیا خپل غواړي چې هنرمند شي نو دا خو بیا لکه داسې شرایطو ته او داسې جغرافیې ته اړتیا لري چې هغلته تا په حکومتي کچه باندې په دولتي ادرسونو باندې خلک تشویق کړي یا یو ځانګړی ادرس یو ځانګړي اداره معلوموي په هغه برخې کې مشران وي د تا نه هغوی فعالیت کوي مثال هغوی سره ته راجستر وي هغوی ستا په خوشحالۍ خفه کېږي په بده ورځې ترخوا درېږي نو دا بیا داسې یو ملاتړ ته هم اړتیا لري او خصوصا یوې ځانګړې جغرافیې ته نو دا خلک خصوصا چې زموږ په وطن کې دی خو په دې برخه کې نه ناشونی ده او سخته ده چې په فردي ډول باندې دا یو ځای کې خپله خواري کوي نو هغه بېله خبر ده نه شو ویلی خو دغه کوم څه چې دای لوړ مقام ته رسې نو ما دغه پاک لمانی هغه شرایط او امکانات خبره ما وکړ چې یاره دغه عمر امکانات تر ټولو لري د دنه پرته به لکه سخت وي چې اوسړی غټ ستېشت ورسې کې دومره کټګوري کې هغه خلک دي چې کاغوي لکه موږ ودی چې د ترنوم بالا کمانډان دي یا د شیر د برخه لا کمانډان دي نو هغه خو په اساره باندې هغه کې د هیڅ ممانعت نشته د وطن کې د شیر د لیکلو ممانعت شته د ترنوم ممانعت شته او نو فرهنګي ناسو ته ممانعت شته یوازې فردي مخالفتونه شته دي د کورنۍ په لحاظ او هغه د سړي چې هغه هلکي یې مثلا نشته دی اوس که څوک د دینه باندې کېږي چې ته هنرمند مکیږه خو کېدای شي تر دې حالاته پورې هغه مسله زشته شي چې یو پلار یا ورور یا مور یا خویندې راپاڅېږي او چاته ضربه ورسوي ان تر دې چې هغه خدای مکا زموږ ځینې موضوعینو کې داسې کلتوري محدودیتونه دي چې یو چا د مرګ سبب هم کېږي چې زه نه غواړم چې زما په کورنۍ کې هنرمند پیدا شي مګر که یو څوک شاعر وي یا یو څوک غواړي ترنم ویم کوي وي یا یو څوک غواړي فرهنګي ناستو راډیوګانو د مشاعرو ته لاړ شي نو مخالفت به وي په کورنیو کې چېرې دا کار مه کوه خو ولې خدای مکه تر دې مخالفت نه پیدا کېږي چېرته یو سړي ته ضربه ورسوي که نه نو د دې چیلنج نه او د دې ننګونې نه یو سړی اسانه کولی شي چې راووسي بس ورور قانع کول پلار قانع کول نور خلک هغوی ته مخې ته راوسه چې مثال پلانې خان وګوره بسانی وګوره بسانی وګوره دا یې کار دی دا سټیج دی دیجی ته په دغه نوم باندې رسېدلی دی هغه هم دا کاره و مثال اوس ښه ښه دندې پیدا کړې ښه شناخت پیدا کړې یو دوه درې کسان یې پېژني رسنۍ ورته ځي نو په دغه مسایلو باندې کولی شي چې خلق قانع کړي خو یوازې زمونږ د خزینه قشر باندې محدودیتونه بیا ډېر زیات دي زه ډېرې خزینه شاعرانه پېژنم چې بدبختانه هغوی په پردیو نومونو باندې شاعري کوي او د همدغې محدودیت او د دغې ویرې نه چې که ورور یې خبر شو که پلار یې خبر شو هغه وژني چې ته شعر ولې لیکي حال دا چې دا خو ولاکه دغومره بده خبره یي صحیح ده که ته یې بهر نه پرېږدې چې راډیو ته لاړه شي یا په سټیج ودرېږي نو شعر لیکل خو جرم نه دی هغه پرېږده چې خپله کتابچه کې ځان سره ولیکي ما ډېرې خزینه شاعران زه چې یو وخت راډیو کې وم ما به ځینې خزینه شاعرانو سره مرکې کولې ځینو راته ویلې دي چې زه په دې کار باندې وار شوی یم ټکول شوی یم زه جرمې لیدلې چې ولې ته شعر لیکي هلدا که ورنه وپوښتل شي د شعر لیکلو خو کومه ګناه نه ده که نه نو زه خو نه راډیو ته تللی مرکه مې کړې نه یو سټیج ته ولاړه شوی یم د خلکو تر منځه نه مې عام خلک ودرولي چې زما شعر واورئ نه پر فیسبوک را ښکاره شوی یم خو کور کې شعر لیکم پر دې خلکو ته زما پیغام دا دی چې هغه لارې چې تاسو ته مسلمې ښکاري او بلې لږو ډېرو ځایونو کې کورنۍ ملاحظات لري نو هغه خلک قانع کېږي ما وویل چې کتابونه را واخلئ ورته ویل ولئ چې تر موږ وړاندې دغسې خلک هم وو نور خلک ورته د خپلې برخې رامنشن کوي ورته وښایي چې یاره پلانې وګوره بستانې وګوره دغه سټیج ته رسېدلی په همدغه څه باندې رسېدلی دی او دا کوم فکر چې تاسو لرئ دا فکر غلط دی نو زه باوري یم چې دغه مبارزه او دغه پوهاوی به هغوی وهڅوي چې خپلو برخو کې کامیاب شي
ډېره زیاته مننه تاسو د راډیو یادونه هم وکړه خبریالي برخه کې هم تاسو کار کړی ډېر کلونه کېږي او راډیو کې ټلویزیون کې د کوم یو کار تاسو ډېر خوند درکوي او څه درته اسانه او خوند مو ترې اخیستل خوشاله کېدی وه لکه راډیو کې کار کول درته ښه و که ټلویزیون کې
تلویزیون په دې خوند راکوو چې موږ به ویلی چې یاره خلک موږ وپېژني او خلک موږ ښکاره وویني ځکه ډېر خلک به وایي چې یاره دا خلک قواری په ظاهري قیافت څنګه دي او موږ به د دې ملاقه مندانو چې خلک هم وپېژني ځکه موږ کلونه کلونه راډیو کې کار وکړه پرېږده چې خلک هم وګوري چې دا خلک دي نو د دونه د خوند مسله که وه خو د تلویزیون وه او که د اسانوالي مسله وه نو بیا راډیو خو پوهېږي چې اسانه کار دی یو سړی به داسې و چې خفه به مو یا به په څېره باندې خفګان ښکاره کېده که یا به یې هغه لباس د ده د خوښې ډېر نه و نو او یا که به د امکاناتو مسله ډېره وه په ذابېده مثال مایک وتړه او دا وکړه هغه وکړه نو دره به هم خلاص نو بیا به راډیو په اسانوالي کې به راډیو اسانه وه او سړی په کې راحت هم لږ ډېر وي زه به په راډیو کې لږ راحت ډېر وم
بلکل او ما هم همدغسې یو تجربه درلوده راډیو یو څه خوشحالي لري اسانه ده په راډیو کې ټلویزیون کې په ټوله کې د خبریالۍ په ډګر کې ښې خاطرې هم شته جالبې هم شته ترخې هم شته خندوونکې هم شته تاسو کېدای سي ما ته داسې یو خاطره وایستئ چې همیشه کله در یادېږي نو خندا در ځي او خوشحاله کېږئ بیا وایسې دا وخت هم تیر سو دغسې یو وخت کې موږ داسې یو کار کړی و
ولا کومه چې رښتیا دی ویل چې دا برخه هر فیلډ ډېری خاطرې لري خصوصا دا خبري علي بيته شي د سي خاصري ډيري لري زکه کله چې ته یو شیل یو څه سبکه یا مېلمنو سره مخامخ کېږي نو ډېرو رقمو رقمو مسایلو کیسو سره خبرې کېنی. زمونږ جلال آباد کې کله کمی راډیو کې وو نو زمونږ یو همکار وو زما په مخ کې تېره شوې ده خو ما سره لکه په مانه ده تېره شوې. زمونږ راډیو کې وو نو زمونږ یو همکار یوې مرکې دپاره یو مېلمه وغوښته او چې دا مېلمه به راشي خو د هغه د ورونو سره یې خبرې کړې وې چې دا پلانې خو ښه غږ لري او هغوی یوه دیني خپرونه کوله چې دا به نعتونو ته به راشي. نو هغه ورته نور جزئیات نه ور کړي خو ورته ویلې چې سړی به زه خپرونې ته درته راولم. کله چې خپرونې ته ناست شوي دي نو د لایف خپرونه ده نو همکار پرې غږ کړی دی چې موږ سره په خپرونه کې نن احمد یا محمود مېلمه دی او بس غږ پرې کړی دی چې مثال تا ته هرکلی وایو ښه راغلاست درته وایو خپرونې ته ستړی مشه په خیر راغلی. نو اوس دا سړی چې دی همداسې خپلې مخې ته ګوري لاندې او هېڅ یې پام نه دی. نو د بیا پرې غږ کړی دی چې پلانې خانه په خیر راغلی ستړي مشه خو ده بیا غږ نه دی کړی. نو زموږ همکار تخنیکر ته اشاره کړې ده چې تاسې دا بیکګراوند عجیب کړی او ما یو میاشت کې زه ته سره خبرې وکړم.
حتماً ما هم همدا ویل په تلویزیون کې رادیو کې په ټوله کې خاطرات بیخي ډیر وي کله له بې تجربهګي کله هم له همدغسې ځینو مسایلو سره سې مېلمنو سره مخ کېږي هره ورځ. نو خدای دې هغه ورځې بیا هم راولي چې موږ خپل وطن ته ولاړ سو او همدغسې ښو خاطرو سره بیا هم مخ سو. ډیره زیاته مننه کوم چې خبرونه کې دی وخت را کړ ملتیا دی را سره درلوده. غواړم ډیر خبرې در سره وکم غواړم ډیر پوښتنې وکم خو د خبرونه وخت اجازه نه راکوي.
نو ډیره مننه زم خوشاله شوم چې خبرې مو در سره وشوي خبرونه کې مو ګډون وکړ. بس تاسو ته درنو همکارانو ته د تخنیکي همکارانو ته ټولو ته سلامونه ورسیږي کور مو ډیر زیاته باد.
ډیره زیاته مننه کوم. غواړم په پای کې یوه بله سندره هم د تاسو په خوښه واورو.
ډیره مننه دادا دغه جاوید مرخیل شه بیوه سندره ده چې دادا خوشحال خټک یو وروسته شعر وویل. هر یو پند ملغلری دی پندونه پندونه بنو مانه کوم دا
بالکل حتمن 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 یو نړۍ مننه کوم سندره دی تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته ډالۍ وي. سلامت اوسئ ښه چاره خوشاله اوسئ.
هر یو پند ملغلری دی لالو نا جانا بلوستاد و مات کړي څو بندونه جانا بلوستاد و مات کړي څو بندونه جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا دخ دل پر علم دانش خو
چه پر لوٹے پر دی کورو نا جانا نپتا چه پر لوٹے پر دی کورو نا جانا پلوستاد با ما تکڑی چو پندو نا جانا ہر یو پند ملغلری دلالو نا جانا ہر یو پند ملغلری دلالو نا جانا
دال او ټال
دا نوی تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښي سندری وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422122401.
Let me tell you.